شوید مهم خبرونو لاندیس. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غور کې بیا د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 500 مړه شوي او په فاریاب کې هم د 1300 د مړینې خبر ورکړل شوی دی. یو شمېر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرخه د هرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د هرلاچې دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې برابرولو هوکړه کړې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرونشن به خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروباري یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر شر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمېنې بشکې کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړي الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپه یو الوتکه کې یو سلسلویخ محصلین لاهور ته رسیدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې بشکې کې یو شمېر کسان له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکي د فرانسې له خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرونشن به خبره شوه ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. ولودمیر زیلنسکي دا هم ویلي چې روسي ځواکونو په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 50 تر 100 کیلومتر پورې ساو کې مخته کړی خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. کورنوا بعد چې ازادي راډیو اوري او زموږ سره مل یاست اوس هم لښمن سره سم د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ درې ورځنۍ سیالۍ پیلوي. له پاکستان پرته شل ورځ نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شل ورځ لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د آی پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومی او دوه لا هم نامعلومی دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د آی پی ایل پاتې سیالۍ پرېښودې. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپل لوبډله د شل ورځ نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچه د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه ونې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د مې میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. یادې سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوې لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود گربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاءالحق، عیسی خیل، رحیم منگل، محب زرمته، حق مل اوریا، محمد الله لوگره، خلیل گربز، نسیم منگل، ضیاءالرحمن شریفی او یوسف شاه شامل دی. دغراز د بوست زون په لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر دی. محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزی، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکړ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډلې لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډله کې جلات خان موسازی، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزی، رحیم الله، حسن اساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. دغراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازی لوبډل مشر دی. خالد احمدزی، سمیع مموزی، عمران میر، اسلام زازی، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمدزی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد، لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی. عبدالهادي، آدم خان، سبحان زاخل، زاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمدزی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټولو عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه. البته دې کې زموږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده، د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زمونږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د ګریډ 1 پرفارمرز دی پکې، او هم چنان د HPC باز لوبغاړي پکې حضور لري. په دې څلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلوم وي. د سینه چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مونږ درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې دغه مودرن کرکټ ضرورت ده، په همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبیس شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبیس شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی و، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو. پایله هم ډیر زبردست و او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېد. ماسوانیه ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېد. نو هر اصولنامه یا هر د لوبیس شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت دپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت د پاره، د لا شفاف پروسه د پاره مونږ د لوبیز شرایط په شریکه سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي. د بالر جای باید معلومي، د آل راونډر جای باید معلومي، د سپینر جای باید معلومي، د اوپنر جای باید معلومي، د کیپر جای باید معلومي. نو د لاد شفافیت لپاره د لوبي شرایط جوړ
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپا شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د مې میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه، بند امیر مسانک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 196 منډې کړې وې، په ځواب کې مسانک 193 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 101 منډې وکړې او په توپ اچونه کې څلور لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبې لوبغاړی کریم جنت خو د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله، هغه 323 منډې کړې وې. همدارنګ وحید الله زدران چې آف بریک توپ اچونکی دی، د 13 وکټو په اخیستلو سره د ټورنمنټ د غوره توپ اچونکي جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازی بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وې او په ټورنمنټ کې د غوره توپ وهونکي جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وې. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحید الله زدران وروسته اظهار الحق نوید چې 11 وکټې اخیستې وې او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وې. په یاد ټورنمنټ کې بند امیر لوبډله لوړان دی په خ پوزیشن کې و. یاد لوبډله په اتو سیالیو کې 15 ګټلې وې، دوی بللې وې او 11 نمرې لرلې. مسینا که هم ورته امتیازات لرل. بوست دریم لوبډلې په توګه، عمود څلورم لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستې لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شو. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ راتلونکي شل اوریز نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونه درته خبرو.
زیات خوشحالی احساس کوم چې د پښتو پی ټورنمنټ چمپیون شو مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډیر ښه لوبه وکړه، او د ټول ټیم د یووالي او د خپلو به نتیجه وه چې مونږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډیر زبردست لوبه وکړه او ډیر زیات خوشحاله.
په لومړی کې په دې باندې امیر ټول لو مینوالو ته ډیر ډیر مبارکي، او بیا لږ مینوالو چې دلته گراوند ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنمنټ کې، او واقعاً ډیر د خوشحاله احساس کوم. همیشه سب وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډیر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنمنټونو داسې لوبو په هیله. که تاسو وګورئ موږ T20 ډیر وخت ټورنمنټونه نه وکړي، نو دا T20 کې موږ سره نیشنل پلیرانو کاشمات او کریم وکړه، نورو ټیمونو کې نیشنل پلیرانو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یوه پاڼۍ کې افغانستان ته په 26 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزی ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2.5 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 3.5 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 4.5 منډې وکړې. د ورځې چې د دې لوبلړۍ په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ هم کړې وې چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وې. د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره له پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوې ده چې د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې شل اوریز نړیوال جام کې شل هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپله لوبډله ورته نه ده اعلان کړې. نور افغانستان، استرالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلند، انډیا، آیرلند، نامیبیا، نیپال، نیدرلند، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوگینی، سکاتلند، ساوت افریقا، سریلانکا، یوگاندا، یونایټډ سټیټ او ویسټ انډیز خپل لوبډلې اعلان کړې دي. بل لور ته د سریلانکا هیواد یوازنۍ لوبډله ده چې شل اوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه اونۍ د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډلې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کپیټلز یوازینۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په څوارلسو سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکته نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په دیارلسو سیالیو کې نهه ګټلې دي، درې بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسېدلې ده چې د نمرو مجموعه یې نولس ده. کلکته د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم دوه سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسېدلې ده. راجستان په دولسو سیالیو کې اته ګټلې دي، څلورې بایللې دي او شپاړس نمرې لري، خو لا هم د دوو نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنای سپر کینګ، سن رایزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنګلور او لکنو سپر جینټس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارت یا د یاد دوو ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنای سپر کینګ وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیرې یوه هم وګټي بیا هم د یادې لوبډلې د مخکې تګ چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنګلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاده لوبډله وکړه شي خپله راتلونکي سیالي وګټي د خر انریټ پر اساس به د څوارلسو نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنګلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینټس لوبډله بیا د خر انریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنګلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جاني بیرسټو، سام کرن او لیم لیوینګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویرات کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپ وهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په دیارلسو پاړیو کې شپږ سوه یو شپېته منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په دیارلسو سیالیو کې پنځه سوه درې اتیا منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په دیولسو سیالیو کې پنځه سوه درې دېرش منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومراه دی، په دیارلسو سیالیو کې شل لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په دولسو سیالیو کې شل لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په دولسو سیالیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکښ وکټ اخیستونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې نهه سیالۍ کړې دي دولس لوبغاړي سوځولي دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپلې لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولي دي. نور احمد بیا په لسو سیالیو کې اته وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په دولسو سیالیو کې لس لوبغاړي سوځولي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتمه ونې هم بشپړه شوې ده. د اته ونویو په تیریدو سره تر دې د ماهر لوبډلې اته سیالۍ کړې دي. په یادلیک کې چې دولس لوبډلې برخه لري، مخکښه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې اته سره ګټلې دي، څلیرش نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې اووه سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري شپږ سیالۍ ګټلې دي. عینو مینې په څلورم مقام کې ځای لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم څلور سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا درې سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم درې درې سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا دوه سیالۍ ګټلې دي، او میوند اف سی چې ده هغه هم دوه سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا وایو چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربه پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلې دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخې پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچوونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډز په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 140 کالو او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې یې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2.5 ځلی په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وي. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وي. جیمز انډرسن په 296 فرسٹ کلاس سیالیو کې 1,114 وکټې اخیستې وي او په 278 سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وي. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوې خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپ اچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټکو توپ اچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مرلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډېرو وکټو اخیستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا سوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي وروستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور ده چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ ووسی او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبر سره زموږ د دې اونۍ د غلوبیزه خپرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ترے